tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
منن ډاکټر صاحب د دې لپاره چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ لومړی کار ته خپل ځان معرفي کړی
بیا خل صاحب تاسو نه ډیر ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ نو می ډاکټر صاحب عبد الله ګربز دی لوړی مز دکړه مې د پاکستان کراچی نه کړی دی بقای میډیکل یونیورسيټي نه د غخو په برخه کې هغه نه ورستم بیا چې دې کنه د امپلانټ په برخه کې چې موږ ورته غرض وایو بیا هغه کې مې کلینیکل امپلانټولوژي بیا ما د لاور نه کړی دا
ډاکټر صاحب د لومړی پښتني په توګه کډار ته وایس چې په افغانستان کې د غخونو درملنه اوس څنګه تر سره کیږي او په کوم حالاتو کې د یو کس یا هم یو د یو انسان غخونو ته زیان رسیږي
وریا خل صاحب خې پښتني ته اشاره وکړه د پخوا په پرتلا د غاخونو په درملنه کې اوس کافی فرق راغلی دی د 2010 کال نه مخکې د غاخونو په برخه کې دلته هیڅ کار نه و شوی د 2010 نه وروسته اوس الحمدلله ډیر زیات پرمختګ راغلی دی چې مخکې به تر هغه نه مخکې به په خاني سیستم باندې کار کېدلو نو هغه یو ډیر بلایند غونډې کار و اوس الحمدلله چې نوی ډاکټران راغلي دي مختلفو ممالکو نه هغه تخصصات اخیستي دي ډیر زیات پرمختګ راغلی دی چې هغه کې ار سی ټی راځي امپلانټ راځي ارتودونسي راځي په هغه کې مکزلو فیشل سرجری په کې راځي دا شیان چې مخکې نه وو اوس الحمدلله چې دا شیان الحمدلله په افغانستان کې کمپلیکیټډ سرجریانه ارتودونتیک امپلانټ هر قسمه کې سونه ار سی ټی او نوی ماډرن وسایلو سره الحمدلله دا اوس افغانستان کې کیږي لکه څنګه چې خارج کیږي کیټ کیم زرکونیا دا شیان مخکې 2010 نه مخکې افغانستان کې وجود نه درلودو اوس الحمدلله ډیر زیات پرمختګ شوی دی او بل خبره ده چې د غخونو خرابېدو خو ډیر زیات عوامل دي او یخل صاحب چې د دې جملې نه دي هغه کې موروسي چې موږ ورته هریډیټری وایو اولنې دا د دویم جنټیکی مشکل دی پکې دریم پکې دي کنه هایجین د خولې صفایي نه ساتل لکه څنګه چې پکار ده هغه سه طریقې سره د خولې صفایي نه ساتل بل ته پکې دا ده او یا خیر صاحب څلورمه خبره چې دی صحیح طریقې سره دی برش نه کول لکه دوا ټو ټایم ټو منټ ا ډے دا څوک نه کوي په درې ورځې کوي څلور ورځې کوي یو ځل غاخونه برش کوي نو په پراپر طریقې سره چې کوم غاخونه د برش کول دی هغه نه کوي دا هم د غاخونو د خرابېدو ډېر زیات عوامل دی ټول نه مشکل او ډېر زیات خرابېدون کوي چې دای د هریډیټری نه او جنټیکی وجوهاتو نه علاوه اغه سټیکی میټیریل خورل لکه چاکلیټ شول کاکاو شول دا شي نور زیات شي ان خورل چې اغه په غخونو کې ون خلی په غخونو کې کومې کیویټیز دی فیچرز دی اغه کې خخ شي بیا په دې کې بکټریاوی راځي اغه فرمنټیشن وشي دا اغه نو ورسته چې دا کنه اغه بکټریاوی اسید خپل تیزا پروډوس کوي دا اغه ورسته درې سټیجز دي د غخونو ورو ورو خرابېږي اول ان عمل تخریب شي دا اغه نو ورسته بیا دویمه حصہ د غخ دینټین تخریب شي دا غنه ورسته بیا پلپ ته ورسی بیا د غاخ درد شروع شي نو دا سټیکی سامان چې د کنا موږ په غاخونو باندې راشي برش ونو کو په پاتې شي میاشتې او هفته هفته پاتې شي د دې د وجنه زموږ غاخ ډیر زیات خرابېږي بل مشروبات څکل لکه دې کې خو تیزابیت ته پکې چې څومره مشروبات دي الکوزای دا ټول مشروبات پیپسیانه سټینګ شو دا څومره مشروبات چې دي کنه دا اسیډیک پراپرټیز لري د دې د وجنه ازمنګ دي کوم انامل چې دی کنه د غاه امینا چې ورته وایي هغه ترانس بيخي هغه شفافه حصہ چې کومه ده اچ مقدار حصہ هغه د منځه لاړ شي غاه د خرابې دوه طرف ته ځي ادینه علاوه سټرس فروټ لیموګان مالټې سرکا د دې شیانو زیات استعمال چې دی کنه دا چې دی غاخونو انامل طبقه د منځه وړي دي غاخونو د خرابې دوه لامل ګرځي د دې نه اتم نمبر باندې چې کوم د پراپر ډینټل چیک اپ نه کیږي موږ دلته دا سیستم په افغانستان کې ډیر زیات دی لکه خارج کې دا لازمی ده چې هر پیشنټ هر کس باید شپږ میاشتې وروسته د غاخو ډاکټر ته لاړ شي که غاخونو کې کومې کیویټیز ډیولپ شوي وي کیویټیز پیدا شوي وي چې هغه ډاکټر په هغه وخت باندې تداوی ورته وکړي تر څو چې غاخ پاردر مزید نوره پسې تخریب نشي نو دلته دا پراپر ډینټل چیک اپ هم نشته چې موږ د غاخونو باندې توروالی ولګېږي وریا خیل صاحب چې دا ورو ورو پروګرس کوي تر څو موږ غاخونو ته ډاکټر ته تر هغې پورې مراجعه نه کوو تر څو چې غاخ درد شروع کړی نه وي دا د غاخ د خرابېدو اخري سټیج دی خارج کې څنګه کوي، خارج کې چې کله دا تور ډاٹ سپاٹس دا شروع شي، هلته ډاکټر خو بار بار چیک اپ کیږي، هلته بس ډاکټر په هغه وخت باندې صفا کې نه، ډاکټر ته پکې تکلیف وي نه مریض ته بار بار ویزیٹ کولو پکې تکلیف وي. نو دلته بیا مشکل دا دی چې غاښونو خوال په ګولایګانو باندې خلک کور کې کوشش وکړي چې کله ګولایګانې ونه شي بیا ډاکټر ته اخر مراجعه وکړي اخر سټیپ کې. نو دا چې دیګ نام پراپر چیک اپ نه کول دام ډیر زیات مضر عوامل دي. دې نه بغیر کاغه وګه غاښونه چې هغه کاغه وګه غاښونه وي دې کې په ماس کې فلک کیلکولس چې مکیږي چې هغه پراپر هغه ایریا ته برش نه رسیږي. د دې نه جنجیوایټس بیا چې د هغه بل سټیج د پیریوډونټایټس هغه پیدا شي، هغه ګم ریسیشن لاندې راځي، نو دا کیږي. دې نه بغیر اوریا خیل صاحب بل عوامل چې دی کنه اټریژن، هغه مریضان چې لږ معمولي غونتې ډینټل پرابلم مینټل پرابلم لري، هغه د شپې غاښونه غا کوي سره بروکسیزم ورته وایي دی ته اټریژن وشي، غاښونه وخوړل شي په خپل منځ کې، غاښونه سره مګي د خوب کې. نو دا د ټول د غاښونو د خرابېدو عوامل دي. ځینې خلک دي کو دا کلیوالو علاقو کې دا ډېر کلک شیان پې ماتوي، لکه چرماغ شول، بادام شول، د زردالو دانې شولې، دا پې ماتوي چې د هغې سره د انمل یا مینا کریک پیدا کړي، دا هم د غاښو د خرابېدو زیات عامل دی. نو دغه شیان دي چې د غاښو د خرابېدو کې ډېر زیات رول لري.
مننه ډاکټر صاحب. کدا راته وایس چې تاسو په افغانستان کې د غاښونو د درملنې لپاره لکومو ټکنالوژیو استفاده کوي؟
وریا خیل صاحب، خو پښتنه ته اشاره وکړه، د پخوا په پرتله په ټکنالوژي کې خو په ټوله دنیا کې ډیر زیات فرق راغلی دی، ډیر زیات پرمختګ راغلی دی. هم چونه دلته په افغانستان کې ډیر زیات پرمختګونه شوي دي چې مونږ یې وینو، مونږ یې لرو او زمونږ سره دلته موجود دي. په هغه کې چې ډیر زیات اډوانسمنت شوی دی، ډیر زیات پرمختګ شوی دی، په هغه کې د هغې جملې نه دی یو کټ کېم کمپیوټر ایډیټډ ډیزاین. نو پخوا به مونږ غاښونه په لیبارټري کې جوړول، اوریا خیل صاحب، چې هغه به سیمنټ غونتې به ورته خوشته کړل، په هغې باندې به په اوسپنه به پاس خښول. اوس الحمدلله، الحمدلله زمونږ سره دغه ټکنالوژي وجود لري، دلته زمونږ په خپل کلینیک کې وجود لري. نو رب کابل کې، هرات کې، ننګرهار کې، په هر ځای کې یو یو ټټکیم وي، خو الحمدلله مونږ سره دلته په خوست کې خپل په کلینیک کې موجود دی. دا ډېر زیات ای فایو چې کوم جرمن ټکنالوژي ده، د دې ټکنالوژي په مټ په سره مونږ کولای شو چې په 24 اور کې پیشنټ ته مونږ غاښونه تیار کړو. زرکونیا غاښونه ورته وایي، ته به ورسره شاید آشنا نه وي، ډېر خلک به ورسره آشنا نه وي ځکه چې دا نوې ټکنالوژي ده. دا بایو کمپیوټیبل میټیریل دی، لکه د انسان وجود ته هیڅ قسمه نقصان نه رسوي. نو دی دا غاښونه جوړیږي څنګه؟ د دې درې سټیپس دي. په اول سټیپ کې مونږ د پیشنټ نه امپریشن اخلو، یا ډایرکټ د مریض خوله سکین کوو. چې کله د مریض خوله سکین کړه، بیا چې هغه مونږ لپټاپ ته لاړ شي، کمپیوټر ته لاړ شي، هغه ناپ یا د خولې ډیزاین، هلته مونږ په کمپیوټر کې غاښونه ډیزاین کوو، بیا مونږ میلینګ مشین ته ورکوو. میلینګ مشین نه وروسته چې میل شي غاښونه، بیا مونږ سره فرنس ته 12 اور یا 16 اور 16 ډیګری سینټیګریډ باندې، 100 سینټیګریډ باندې هغه بیا مونږ غاور تکو سیمپلینګ کوو. د هغه نه وروسته دا غاښونه ډیر مضبوط غاښونه وي، او ډیر زیات بایو کمپیټیبل غاښونه راځي، او ډیر ترانسلوسنت، ښایسته، بیخي نیچرل شیډ رنگ د غاښونو سره وي. دا ډیر زیات پرمختګ دی چې دا په ټوله دنیا کې بس دا الحمدلله تا ډیر زیات پرمختګ دی، او دلته په افغانستان کې وجود لري. اې دین وروسته مخکې به مونږ امپلانټ یو کنوینشنل سیستم وو، پخوانی سیستم وو. هغه پخوانی سیستم کې به مونږ امپلانټ لګول، غرض که یو مریض بیخي غاښونه ونه لري، هغه مریض وایي چې یاره ډاکټر صاحب ماته خو دا پلاستیکي جامې په کار نه دي، زه دا غواړم چې ماته یو فکس غاښونه ولګیږي، داسې یو سیستم ماته په کار دی. پخوا به مونږ دغسې کول، درې کاله څلور کاله مخکې، چې هغه غاښونو ته به م سرجري ورته وکړه، بیا به م امپلانټ غرض ورته پاس کړل، پلیس کړل، هغې نه وروسته بیا سوچرینګ وکړه، هغه مریض ځامه به م وګنډله، بیا به م درې میاشتې، شپږ میاشتې مریض انتظار کړو، د هغې نه وروسته به بیا مونږ غاښونه ورته لګول. اوس الحمدلله داسې اډوانسمنټ، داسې ټکنالوژي راغلی ده، دلته مونږ سره وجود لري چې په 24 اور سروش کینټو کې بغیر به اپریشن نه، بغیر به درد نه، بغیر جندر انستیزیا نه، مونږ دغه بیزل امپلانټالوجي یا بیزل امپلانټ دا مونږ مریض ته لګوو، د هغې نه وروسته بیا مونږ هغې ته سروش کینټو کې غاښونه برابرو. نو که فار ایگزامپل یو مریض روان دی، خارج ته روان دی، ډاکټر صاحب ما سره دوه ورځې وخت دی، غاښونه په خوله کې یو هم نشته، زه غواړم چې فکس غاښونه ولګوم، او داسې غاښونه ولګوم چې هغه بیخي راغورځي نه، رالویږي نه، خبرو کې نه رالویږي. نو الحمدلله اوس دا ټکنالوژي په افغانستان کې وجود لري. اې دینه ور اخوا انډوموټر مخکې چا نه پیژندو، انډوموټر الحمدلله اوس راغلی دی، اکثر کلینیکونو کې وجود لري. اې دینه علاوه اف ایکس لوکیټر، داغه ټیکنالوژي اوس راغلی دا دینه ور مخکې چې دی ایکس ری مخکې نه بیا ایکس ری راغلی ایکس ری نه بیا په ایکس رو کې پرمختګ وشو ډیجیټل ایکس ری راغلی سنسر ډیر زیات بیا پرمختګ وشو بیا او پی جی راغله او پی جی نه مخکې بیا په ایکس رو کې پرمختګ وشو سی بی سی ټی راغله 3 ډی ایکس ری راغله لکه یو اډوکه دا مونږ ته 3 ډی ډایمنشنل ویو هغه راکوي نو دا وریاخیل سه پرمختګونه دي دغه سه په زرهاو نور پرمختګونه شوي دي په افغانستان کې خارج کې شته الحمدلله دلته افغانستان کې شته یو څو شیان بنوي نور الحمدلله چې اوس ټیکنالوژي دلته مره رسیدلې ده.
څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د غاښونو د درملنې لپاره په افغانستان کې شته امکانات چې تاسو هم ورته یادونه وکړه بسنه کوي؟
وریاخیل صاحب، تاسو سوال چې دی دوه جواب لري. دلته د غاښونو د پاره چې کوم امکانات دي هغه بسنه کوي الحمدلله، بیخي چې هر څه خارج کېږي د غاښونو لپاره دلتم کېږي. خو کاټو عموم کې جنرال ډینټیسټری دا واخلې، جنرال ډینټیسټری دی، جنرال ډینټیسټری چې دی بیا ډېر سپیشلټیز دی، ډېر برانچز دي. نو بدبختانه چې هغه کې مونږ یو څه کمای لرو، ځکه چې هغه کې مګزلوفیشل سرجری دا ارتوکنیټیک سرجن دی په دې کې، نو دا مونږ نه لرو. او داسې زیات اندازه باندې داسې نور ډاکټران دي لکه اورل پیتالوجي ده په دې کې، اورل پیتالوجیست د خولې کینسر چې دی کنه دا په ډینټیسټری کې راځي، دا دلته نشته. نو د غاښونو په باره کې که صرف غاښونه راواخلي الحمدلله سل فیصد چې څومره امکانات خارج کړي دي هغه دلته الحمدلله هر څه شته، هغه مکمل پوره دي. خو که جنرال ډینټیسټری راواخلي، جنرال ډینټیسټری کې یو څه کمای لرو، ځکه چې مونږ مګزلوفیشل سرجن لرو په افغانستان کې، خو تعداد یې کم دی. او دغه سه ارتودونټیک سپیشلیست لرو خو تعداد یې کم دی، داسې پیریډونټولوجیست هغه موږ لرو خو د دې ډاکټرانو تعداد کم دی. نور الحمدلله د غاښونو کې موږ ته مشکل نه لرو. خارج کې کوم علاجونه کیږي، زرکون یا شوا، ار سی ټی شوا، امپلانټ شوا، هر څه الحمدلله الحمدلله اوس دلته شته.
د ورستۍ پوښتنې په توګه ډاکټر صاحب، که په لنډه توګه درته ووایي چې د غاښونو د خرابېدو د مخنیوي لارې چارې څه دي، او څنګه یو کس کولای شي چې له خپلو غاښونو سالم ساتنه وکړي؟
دې جملې نه اولنۍ چې د ریګولر ډینټل چیک اپ، ریګولر باید ستا خپل یو ډینټیسټ وي، هغه ته باید ریګولر ډینټل چیک اپ وکړي. هغه غاښونو کې چې څه مسله را پیدا کیږي یا را پیدا کیدونکي وي، با اعتماد ډاکټر وي، خپوی ډاکټر وي، هغه د مخکې نه مخکې هغه هغه ته متوجي وي، نو هغه باید هغه مخنیوي وکړي. دا ریګولر ډینټل چیک اپ چې ډېر مهم دی. چیرته کیویټی پیدا شوی په غاښ کې، هغه باید کیویټی درته فیل کی. کچرته هغه غاښ ته درد شروع کړی، هغه باید هغه چې دی کنه درته ار سی ټی وکړي. کچرته کراون ته ضرورت یې، هغه درته باید کراون وکړي. کچرته هغه سکیلینګ ته ضرورت یې، باید سکیلینګ درته وکړي. کچرته پالیشینګ ته ضرورت یې، پالیشینګ درته وکړي. برشینګ ټیکنیک ته صحیح نه، باید برشینګ ټیکنیک ډاکټر درته سم کی. نو دی ډینټل چیک اپ چې دی، پراپر ډینټل چیک اپ، کدی غاښونه صحیح وي که خراب وي، درد شروع کړی دی، درد شروع کړی دی، خو باید ته ډاکټر ته ډینټل چیک اپ وکړي. که چېرته یو پرابلم راتلونکی دی چې د هغې مخنیوی وکړي، د هغې تا ته لارې چارې وښيي. دویمه خبره دا ده چې ډایټ کې باید مونږ ډېر احتیاط وکړو. زمونږ خلک چې دي سټیکی میټیریل چې کوم چاکلیټ دي، کاکاو دي، داسې ډېر قسمه افغانستان کې ډېر قسمه مواد دي چې هغه غاښونو سره سریخ کیږي، کجورې شولې، دا شیان په غاښونو باندې پاتې شي، صفایي نه کې باید کوم خوړل شي، باید هغې نه وروسته برش وشي. بله خبره ده، د پراپر ریګولر برشینګ ان فلاسینګ دا هم ډېر مهم دی. یو برشینګ دی، یو فلاسینګ دی. برشینګ خو چې دی کنه ټو ټایم ا ډے ټو منټ، دوه وخته په ورځ کې کم از کم دوه منټه برش به دی وي. داسې نه چې خالي غاښونو ته برش ور ټچ کی بس د دې غاښونو نه، مسلسل باید دوه منټه غاښونه برش شي. هر سرفیس، هر طرف، میزیل سایډ، بکل سایډ، اکلوژل سایډ، لینګول سایډ، دا ټول سایډونه پراپرلی برش شي، نو انشاءالله د غاښونو د خرابېدو دا ډېره ښه طریقه ده. بله د فلاسینګ، هغه سرفیسز د غاښونو دوی کانټیکټ ایریا چې د چاغې ته برش نه رسیږي، نو هغې کې مونږ فلاس کوو. ډینټل فلاس یو نرۍ غوندې مزه دی د خوراک نه چې غوښه پکې بنده نه شي. نو که چېرته مسلسل مونږ دا ډینټل فلاس استعمال کړو، نو د هغې مریض په پرتله باندې چې ډینټل فلاس نه استعمالوي، د بل کس چې ډینټل فلاس استعمالوي، انشاءالله د دې غاښونه به زر نه خرابېږي. دغسې چې کوم مشروبات چې پیپسیان مخکې مې یادونه وکړه چې دې نه باید مخنیوی وکړو، کلک شیان باید مونږ په غاښونو باندې مات نه کړو. نو دا لارې چارې دي چې باید مونږ د غاښونو دپاره، د خرابېدو نه د مخنیوي لپاره باید وکاروو.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ، او له نورو سره شریک کړئ.